ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وای پر اصلاح غوښتونکو فشار د زندانیانو شکنجه کول او د خلکو اعدامول په دې هیواد کې د بشري حقوقو تیار تصویر وړاندې کوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسما جهانگیر پرون په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته ویل په ایران کې پر خلکو د حکومت ولکه تنګه ده او دیموکراتیکي چارې ډېرې محدود شوې دي. د اسما جهانگیر په وینا د ایران حکومت درې سیاسي فعالان چې د 2009 کال د ولسمشرې د انتخاباتو پایلې چیلنج کړې وې له 13 کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظربند ساتلې دي. دا درې سیاسي مخالفان پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی، د هغه میرمن زهرا رحنورد او پخوانی اصلاح غوښتونکي مذهبي مشر مهدی کروبی دي. ملګری ملتونه وایي ایرانی چارواکو رسنۍ هم تر فشار لاندې راوستي او د میرمن جهانگیر په خبره تر دې مهاله په ایران کې څلیرشت خبریالان د ټولنیزو شبکو فعالان او بلاک لیکونکي یا خو زندانی دي او یا محکوم شوي دي. په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو څارونکې اسما جهانگیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته دا هم ویلي چې په دې هیواد کې یوازې تیر کال 530 کسان په دار ځړول شوي دي او 1,650 په اعدام محکوم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارواکي پر ایراني چارواکو غږ وکړ چې په سمدستي ډول د کم عمره زندانیانو او ماشومانو اعدامول بند کړي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په کلنی ډول پکې زیات شمېر کسان په دار ځړول کیږي. ایرانی چارواکي وایي اکثره د نشئی موادو اړوند جرمونو په قضیو کې محکوم شوي کسان په اعدام محکومیږي. ملګری ملتونو په ایران کې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو په اړه هم اندېښنه څرګندوي او د ایران له حکومت نه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې ویلي چې ایرانی چارواکي له اقلیتونو سره ناوړه چلند کوي او د مذهبي توپیر له امله زیات شمېر کسان ځوروي او زندانونو ته اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقمل د کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ څخه لیکي. په میوان ولسوالۍ کې سلهاو کورنۍ بې ځایه شوي دي خو مرسته نه ده ورسره شوې. غنمرنګ کوچای له هلمند لیکي، له واشېره زمونږ کلی د طالبانو او دولت د جنګ ډګر دی، خلک مو فرار دي او ځمکې مو شاړې دي او ماینونه مو خلک وژني. نجیب پوپل د زیړې ولسوالۍ څخه لیکي، د کندهار له زیړې ولسوالۍ څخه ښار ته راکډه شوي یو، له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، په هلمند کې مو داسې کسان ولیدل چې ویلې د شپې لخوا طالبانو له کوره ایستلو او ویلې چې موږ دلته سنګر نیسو، که ونه وتئ خون مو په خپله غاړه دی. نیکمل د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، په 12 عقرب د 1994 کال له مرجې ولسوالۍ نه مهاجرت ته اړ شو، خو تر اوسه لا د مرجې ولسوالۍ د مرکزي سیمو خلک لالهنده ګرځي. یوازې مرجې نه ده، بلکې د هلمند د اکثریت ولسوالیو اوسیدونکي دي چې په مرکز لشکرګاه کې د کورونو کرایه لوړه ده او خوراکي مواد ډیر زیات ګران دي او کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. زیار رحمان له کندهاره لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه وبخې زیار رحمان له ننګرهار لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه بهزودو ولسوالۍ ته زیات خلک راکډول شوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. رناله لشکرګان لیکي، تیر کال مارجینه موخته بولانته مهاجر راغلل، سکل موک او هغه مهاجر دواړه لشکرګا ته راغلو، اوس په ډیر تکلیف یو او به او تشنابونه نه لرو. زه رحمان لننګرهار لیکي، وبخې تحصیل لننګرهار لیکي، لپاس په چیرنه مونږ هم دې ځای شو یو، څخه یو چې د ژمي سړم مهم وزغمل او اوس ګرمي را روانه ده. عبدالولی اسحاق له کندهار نه، موږ پخپل د جګړو له کبله لګران هلمند نه د پاکستان کوټې ته بي ځای شویو. او نصرت د هلمند مرجې ولسوالۍ نه لیکي، موږ د تیر کال له روژې نه د خپل کور نه د جګړې له کبله راوتلی یو. قدر من اوریدونکو، ستاسو پیغامونه او سم د خبرونې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. لومړی د تاندې څانګې اونیز پروګرام ته، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد،
دا تان دی چانگی مینوالو سلام. دا اونی لادا سی وزوان سرغگی گو چی یوازینی هیلی دا افغانانو خوشاله ولدی. دا زوان احمد ولی هوتک نو میگی چی پا فری فایتی آزاد جگرلو بکی افغانستان تا دیر یتر ولی گتر دیدی.
ایچ بی زیارانکی کارسوک ارسو وڑی آکی دیشی نمی شرگ دی چی دوی باید زیارو گست.
احمد ولی هوتک ویشت کلن ده پا کابل که زیگیدلی او دا عبدالشکر رشاد علی لیسی چخ فارغ شوی چه اوس محل پا یو خصوصی پوهنتون که دا حقوق و سیاسی علومو دا پوهنزی محاصل هم ده. احمد ولی هوتک لا چو کلون و رئیس سپورت کوی لا دا سرا دا پلاستراوڑن و غگیدلیو.
هر انسان فطرتی او شوق او احساس دی چې پوره نه لري. ما د ورس پوره نه ډیر ښه احساس درلود نه ډیر وړي کتاب نه چې کلم افغانستان کې د فری فایر تشتر را دي نه مخکې ما مختلف ورسونه کونه د دې رشته ته مخه کړم. خوشبختانه چې په دې رشته کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زر مډال وړل ډیر ځوانانو واڅول دي چې تاسو دوی هم فری فایر تشته وکړي.
فری فایر دا څه ډول ورزش ده؟
دا ورزش چې د پنځه شپږ رزمي ورشتو څخه اخیستل شوی یو ورزش جوړ شوی ده چې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. ګڼ شمېر خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرټس یعنې د رسمي ورسو مختنط ټول رسمي ورسونه پکې راټول شوي دي، لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، مویتای، دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنې آزاده لوبه. په دې ته یو ډېر ښه قانون ایښی ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر باید وسي.
دغه قانون یې څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی هر د هرې لوبې آزادي پکې شته ده. مثال یو بوکسر کوی چې ټول بوکس پکې وایي، پهلوان کوی چې ټول پهلوانی تخنیکونه. افغانستان کې هم ډېرې نښې کې نو لیدلی به یي چې آزاد فایټ یعنې آزاد جنګ. ځان ته هم قانون لري چې مثلاً نورو رشتو کې کوم زمن چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سړی ونوهي دي کې هم دغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ
توکل خدای تر اوسه مو لاس نه ټیټ شوی.
دا هغې لومړنۍ لوبې حال کراته ووایه چې څنګه وه، له چا سره وه او څنګه پای ته ورسېده؟
لومړۍ لوبه مې مله چې هغې کې هم سن مې تقریبا وړکه وه، 2000 کال کې په ایران کې وه، د ایرانی په وړاندې وه. ګڼ شمېر افغانان د دې منتظر ول چې لاس مې جګ شي. خوشبختانه چې لاس مې جګ شوم. ویل شم چې بدبختانه په دې مسابقو کې تقریبا شپږ دېرش افغانانو ټولو بخت وکړ. یوازنی کس وم چې زما لاس جګ شو او د سرو زرو مډال مو واخیست.
کله چې د لوبو میدان ته راوځي، خپل حریف ته مخامخ کېږي، څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي؟
د افغانیت خپله ماته غرور راوښیم چې هیوادوال زما منتظر دي. زه به د دوی ښه استازیتوب وکړم. ډېر خوشحاله یم کېدای سي هر افغان چې زما مسابقه ویني په دې زه مطمئن یم چې ته زړه به ډوبېږي. اما زه ډېر خوشحاله یم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
کله چې له یو لوبغاړي سره لوبه کوئ، مخکې له دې چې راشئ سیالي وکوئ، معلومات هم کوئ، پلان او تخنیکونه ورته جوړوئ، که نه توکلي میدان ته راځئ؟
زموږ پروفیشنل لوبې دي په نړیواله ساتنې دې کې تقریبا دوه میاشتې د مخه، یو نیم میاشت مخه عارف خپل موږ ته ټاکي چې دا بس تعریف یې، یو بل پروفایل ښه ګورو. نو هغه ماته تخنیک جوړوي، زه هغه ته ځم د خپل فایټ شوه چې ځم هغه هم. نو د یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم و تخنیک یو بل ته باید ماته ورکوم، دا معلومي.
په څومره لوبو کې مو ګډون کړی، څومره مو ګټلی او څومره مو بایللی؟
نونس لوبو کې مې ګډون کړی، بهرنیو لوبو کې چې خوشبختانه ټول مې ګټلی. تر اوسه مې کومه لوبه نه ده بایللې.
ولې ګټلی؟
هدف مې و د ژوند ټارګیټ هدف مې ټاکلی و چې نه باید ماته وخورم، بلکې لکه لویان چې څنګه وایي وروسته له ماتې نه چې څوک ژاړي هغه د هغه خولۍ چې مخکې له سیالۍ هغه نه توی کړي. نو زه هغه خولۍ مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکه امادګي نیسم، اعتماد په نفس کېږم، وروسته له هغې نه بیا لوبه کوم.
تاسو وویل چې ډېر تمرین کوئ، ډېرې خولې تویوئ، یو دا یې وجه ده. نورې کومې وجه شته دي چې ته یې په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی؟
لکه یو متل ده، وایي خواستان توانستان. زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم. کله چې آمادګي ښه زه ونیسم، خولې ډېرې توی کوم، زحمت ډېر زیات وباسم، او کله دا چې زه میدان ته ځم نو زه هلته ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم. نو هغه احساس هم ما سره ډېره مرسته کوي، د افغانیت یو غرور احساس کوم. ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډار چې زړه ووهي، نو هغه کار تاوان چې د هغه وړتیا کمیږي. نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم، په جرات سره وایم چې افغان یم، په وړاندې ماته نه منم.
کله چې راغ راغلی فری فایټ دې شروع کړ، له کومه ستونزو سره مخ شوې؟ لا ولا تر اوسه
ستونزې خو بل شکه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو وغږېږو نو زموږ وخت به ډېر ضایع شي، موږ ډېر ښه چانسونه مس کوو. نو زه هېڅکله څه ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم. بل شکه ویلی شم دا به وایو چې په افغانستان کې نه تر هغه د ورزش په ډګر کې بلکې ټولو هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو ښه به دا وي چې ځوانان همت لاسه ونه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو.
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوئ؟
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار، درې ساعته مازیګر، شپږ ساعته ورزش ته ورکوو. او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرین ته روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته.
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي، یعنی ته مجبور نه شې چې بل کار وکړې؟
تقریبا نه.
نو بیا څه کوې؟
خو اوس د څه مرحله کې چې که زه قرار کړم بل کار وکړم نو امکان دی چې ودواله مفری نه دی چې مانه وایت د فایټ تقاضا ولري زه وایت ته مسابقه وکړم. بله دا چې ژوند کې نورې لارې هم درسي لارې هم مارن ویل چې درس هم فعلن وایم، نور هلته هم د هغې له خوا هم غواړم ژوند خپل کار کړم. ګرچې داسې ډېر چانسونه زه هم لرم، که زه وغواړم اکثر ته هېوادونه ماته قبولي راکوي، ډېر زیات امکانات راکوي، خو دا مې احساس نه مني چې زه بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم.
هوتک صاحب، ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراعتوي، مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي، وهي یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي. دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي؟
په افغانستان کې دا بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي، نور هغوی صرف ساعتمند نظر نیسي. بل دا چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کارونه کوي. او بل ورزش دا چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي، خپل وړتیا، خپل انرژي، خپل فکر ټول په بهرنۍ لوبو باندې اچوي.
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري، مثال دوی تمرین کوي، د دوی خوراک هم یو څه تر نورو متفاوت وي، خپل ډیر وخت څه خوري د دې لپاره چې صحتمند پاتې شي؟
کله چې مسابقې نو موږ تقریبا ډیر شیانو څخه پرهیز کیږو. معمولي خوراک هم تقریبا د ورزشکار ترکاري او چرګ او د مایع غوښه او ترکاري نه ډیر استفاده کوو. میوې نه
د خپلو سیالیو ځینې جالبې خاطرې کرا ته وایي.
دا به فکر کوم ډیر جالبې ماته کلم لاس چکیږي تا تنا مال اس بلکې دی او ملت لاس چکیږي. دا ډیر جالب او کرا چې ما لو به وګټلم. نو فکر کوم الو به لګتر ډیر سخت تا ما شو خو موږ ګټلم. 2014 سم کال کې تقریبا تر 14 اکسیجن کې مو دا فکر مې ډیر خراب شو. نو ورسته چې کف ډیر راغلم دا ملګرو مې بختانه کله مالا یې مالو به وګټل او دې ګټل. نو ما ته جالب ما صحیح نه منل. بل اخر دا چې ویډیو راو کړو چې دا تالو به وګټل نو ما خند ډیر جالب و.
ولې نه پوی دې چې تالو به ګټل یک بایللی؟ یعنی دلته کومې خبرې دومره متاثر کړای وي؟
خبر نه کړای. ال دا زموږ فایټ ډیر سخت فری فایټ تقریبا 15 دقیقې فایټ وکړ او فایټ